د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برلتا سوسرهم او ټکنیکی چاري علي محمود پر مخوري. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني صفه 12 بجې په رادیو کې په ټول افغانستان کې اوریدل شي د انټرنیټ لاري په ټول نړۍ کې نیول شي. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. په دې یو سات خبرونه کې به وړاندې په تفصیل تاسو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له نننۍ غونډې خبر کړو چې د افغان ځواکونو د تمویل مسله څېړي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له جانقه علي کوزین اورو.
د ناتو دفاع وزیران په نننۍ غونډه کې د افغانستان په مسلو خبرې کوي. د بغلان ولایت په ترافیکی پیخه کې مرګ ژوبل شوی او د نړۍ ستر طاقتونه په ایران فشارونه زیاتوي. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان خبرونه. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو خبرې کیږي. ناتو چارواکو پرون ویل د 2013 کال تر پایه د 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونو په ساتنې جدي بحثونه شوي دي. د ناتو عمومي منشي اندس فوغ رازموسن د پنجشنبه پر ورځ ویل له اقتصادي پلوه د بهرنیو ځواکونو په نسبت د افغان امنیتي ځواکونو تمویل او ملاتړ لږ لږ اختیارتیا لري.
I think it's easy to make the case
that فکر کوم مسالې ته باید لدی اړه وګورو چې د نړیوالو ځواکونو د ځای په ځای کولو په نسبت به خدای چې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وکړو. له سیاسي نظر هم خدای چې د افغانستان دفاع ته افغانی بڼه ورکړو او له اقتصادي پلوه هم د افغان امنیتي ځواکونو مصرف د بهرنیو پوځیانو د ځای په ځای کولو په نسبت څو برابر لږ دی. تاکل شوې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دنفورد او په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي مورت یوخیمز نن د ناتو په غونډه کې د افغانستان د حالاتو په باب د غونډې برخواله ته معلومات ورکړي. د ایتالیا دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته ویل لا ډېر وخت دی چې وای په افغانستان کې د ایساف له ماموریته به پوځیان کله ووځي. د ایتالیا دفاع وزیر ګیم پاولو دی پاولا ویل موږ نشو ویلی چې ټول پوځیان له افغانستان څخه وایستل شي او دا ځکه چې په دې هیواد کې ناوړه کسان لا هم شته. د زیاته کړه موږ باید په افغانستان کې په کافي اندازه پوځیان پرېږدو چې د بې ثباتۍ د خطر مخه ونیسي. د ایتالیا دفاع وزیر د غراز ویل په تاسې حال کې چې د امریکا په شمول نورو هیوادونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر راکموي او جنګي عملیات پای ته رسوي ایتالیا غواړي چې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. په بغلان ولایت کې په یوې ترافیکي پیښه کې 2 کسان مړه او د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 ټپیان شوي دي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ امنیه قومندان سمونوال غلام سخي روستایي ازادي راډیو ته ویل دا پیښه نن سهار د قندز او مرکزي بغلان د لارې په اوږدو کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له 2 کوچنیو موټرو سره ولګېده. د بغلان د روغتون رئیس شاولي احمدزی وایي د 4 ټپیانو حالت نازک دی او د زیاتې درملنې لپاره یې د پلخمري روغتون ته انتقال کړي دي. په عین حال کې د بغلان ولایت د بدني روزنه د امیرت مرستیال محمد عثمان شیرزی وای په دې ترافیکی پیخه کې شپږتن لوبغاړي چې د تخار ولایت سیالیو تر روانول هم ټپیان شوې دي. لبلې خوا په بلخ ولایت کې د پرونی ترافیکی پیخه لامل لک تر لګه لستن امړه او تر شلو زیات ټپیان شوې دي. دا پیخه پرون ماخام د 1400 بس او وی بارون کې کاماز لارې د ټکر په نتیجه کې د مزار شریف خار په 40 کیلومتره کې د حیرتان په دوه سرکه کې شوې و. اکثره مړه شوي کسان او ټپیان د بس پر لوي. د چک جمهوریت له لوګر ولایت څخه خپل د ولایتي بیارغونې وروستۍ ډله هم وایستله. چک جمهوریت په لوګر کې 300 پوځیان درلودل او د 2003 کال مارچ میاشت کې لوګر ولایت ته د ولایتي بیارغونې ټیم استولی و. په لوګر ولایت کې د چک جمهوریت د ولایتي بیارغونې د ډلې قومندان ډګروال یوزف کوپیتسکی وای په لوګر کې د دوی لپاره تر ټولو لوی خطر راکټي حملې وي. کوپیتسکی وای له دې ټولو ستونزو سره سره د افغانستان د حالاتو ښه کېدو ته هیله مند دی. خبرونه له ازادي راډیو وري. د نړۍ سترو طاقتونو ورسته له هغه په ایران باندې فشارونه راتازه کړل چې په راپورونو کې وویل شول دا هیواد د یورانیمو غني کولو په اصلي تاسیساتو کې د نوو سنټریفیوجونو لګول پیل کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ویلي د ایران د عمل پارون کې د انګلستان د ستر او جدي اندېښنې وړ بللې. اسرائیل وایي ایران دا مهال بل هر وخت څخه زیات د یو اټم بم د جوړولو لپاره د غني شوو موادو برابرولو ته نږدې شوی دی. د نړیوال اټومي انرژي موسسه له دې مخکې د نړیوالي اټومي انرژي مؤسسې له دې مخکې په راپور کې ویلي و ایران د نتانز اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنټریفیوجونو لګول پیل کړی دی. په دې کار سره به ایران د یورانیم غني کول چره کړي. ایران د اټومي وسلو د تولید خبره رد کړې ده. تمه ده چې ایران به په راتلونکي اونۍ کې په قزاقستان کې د نړۍ د شپږو طاقتونو انګلستان، چین، فرانسې، روسیې، امریکا او جرمني له استازو سره د اټومي مسلو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده وکټوریا نولند وایي د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنټریفیوجونو نصبول به د ایران لخوا د شخړې د لا زیاتولو معنا ولري.
The fact remains that the installation of new advanced centers
حقیقت ده چې د نوو پرمختللو سنټریفیوجونو لګول بشخړه لا پراخه کړي او دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د نړیوال اټومي انرژي د موسسې د پریکړې لیکونو څخه د ایران د سرغړونو دوام ده. په دې توګه دا به د پارونې یو بل ګام وي. د سپینې مړۍ ویان جی کارنی وایي که چیرې ایران د یورانیم غني کولو د بندولو په اړه د نړیوالو غوښتنو نه منلو ته دوام ورکړي له زیاتې انزوا او ګوښه کېدو سره به مخامخ شي. هندي چارواکي په حیدرآباد ښار کې د هغو دوو بمي چاودنو د عاملانو په لټه کې دی چې له امله یې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د پنجشنبې د ورځې دا چاودنې چې په بایسکلونو کې د ځای په ځای شوو بمونو په واسطه شوې وې په تېر یو کال کې په هند کې تر ټولو وژونکي حملې بلل شوې. د هند کورنیو چارو وزیر کمار شندی چې د چاودنو صحنې کتلې په دې اړه څه ونه ویل چې د حیدرآباد ښار په چاودنو کې به د چا لاس وي. په دې ښار کې د معلوماتي ټکنالوژۍ زیاتې کمپنۍ فعالیت کوي. شندی وویل له چاودنو مخکې د امنیتي ګواښ خبرداری هم ترلاسه کړی و خو دا پکې نه ویل شوي چې حیدرآباد به په نښه کړي. او روسی کیوبا ته د شوروي اتحاد د وخت پورونه وبخل. د پورونو د بخلو په اسنادو د پنجشنبې په ورځ حواناته د روسیې د صدر اعظم دیمتری میدویدف د سفر او د کیوبا له جمهور رئیس راول کاسترو سره د هغه د کتنې پر مهال سلا وشوه. رویترز خبري اژانس د روسیې د سوداګرۍ او صنعت د وزیر دینیس ماتوروف له خولې وایي مسکو به د کیوبا د 1.5 میلیارد ډالرو یوه برخه وبخي او د پاتې پیسو لپاره به د 10 کلن مالی پلان وړاندیز وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا آزادي رادیو ده. په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیران نن د افغان ځواکونو د تمویل مسله چیړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د ناتو د عمومي منشي څرګندونې اوریدلی شئ. بیا مو د افغانستان د ولسی جرګې د یو شمېر استازیو څرګندونې راخیستې دي چې په مزار شریف کې د ایراني ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ له نومولو سره مخالفت کړی. په خوست کې د مدني ټولنه د یو شمېر غړیو د غونډې د برخوالو څرګندونې خپرو.
پچا خان بویل چې د پښتنو په ژوندیو کې خنشته او په مړو کې بد نشته. خدغه ذهنیت اوس بدل شوی.
دا ذهنیت څنګه بدل شوی لږ وروسته به مو ترې خبر کړو. په لغمان کې خلک له روغتیایي خدماتو سر ټکوي.
زما زوی مازیګر ورزیدلی و 10 بجې پورې ډاکټر وجود نه درلوده دلته او 12 بجې د شپې زه دې ځنه 10 بجې کړی ده تلی م
له لغمانه ګڼ ناروغان جلال آباد ته بیول کېږي خو هلته هم د عامه روغتیا رئیس شکایت لري.
شاوخوا ولایتونه ناروغان هم ننګرهار روغتونونو ته مراجعه کوي. په روغتونونو کې د خدماتو کیفیت او کیفیت ډیر زیات ټیټ دی.
د ننګرهار د روغتیا د مشر څرګندونې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې تر 2:30 بجو وروسته خپرو. په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیران نن د افغان امنیتي ځواکونو پر تمویل خبرې کوي. د نن ورځې په خبرو کې به زیات تمرکز پر دې وشي چې تر 2013 میلادي کال پورې د ناتو غړي هیوادونه په څه ډول د 3,25,000 کسیز افغان امنیتي ځواک مصارف برابرولی شي. دا مسله له دې کبله د زیات اهمیت وړ ده چې د ناتو ځینې غړي هیوادونه د نړیوال مالي بحران له کبله د بودیجې له کسر سره مخامخ دي او د دغو هیوادونو پارلمانونه په اسانه نه حاضریږي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره زیاتې پیسې په ځان ومني. عصمت ساروان رپورټ لري.
د ناتو چکپړو مقاماتو پرون موبایل چې دغه تړون دفاع وزیران نن په دې وړاندیز غور کوي چې تر 2013 پورې 3,25,000 افغان امنیتي ځواکونه تمویل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي کده ناتو غړیو هیوادونو دا پریکړه تصویب کړه. د امریکا او دغه هیواد د متحدانو مصارف به په داسې حال کې د کال تر 2 میلیارد ډالر زیات کړي چې دا هیوادونه په خپل د بودیجې له کموالي او مالی ستونزو سره مخامخ دي. د تیر کال په می میاشت کې ناټو له 2014 وروسته د افغانستان لپاره په 2,10,000 کسیز افغان امنیتي ځواکونو موافقه وکړه چې د کال 4,00,000 او 30,000,000 لګښت اړتیا لري، خو پر 3,25,000 کسیز افغان امنیتي ځواکونو سږ کال 6,05,000,000 ولګېدل. د دې پیسو شاوخوا 5,00,000 او 20,000,000 امریکا ورکړې. د ناټو یو جګپوري مامور اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د زیات شمېر افغان امنیتي ځواکونو ساتنه د افغان امنیتي ځواکونو اعتماد زیاتولی شي او دا واضح کولی شي چې ناټو له افغانستان سره پر اوږدمهاله ژمنو ولاړه ده. د ناټو دغو مامورینو له دې کبله چې اجازه یې نه لرله د خپلو نومونو له څرګندونو ډډه وکړه. د دې پلان په اړه چې کله د ناټو له سرمنشي اندرس فوګ راسموسن څخه پوښتنه وشوه، هغه تایید کړه چې په دې حقله غور روان دی. راسموسن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې خبريالانو ته وویل: فکر کوم مسلې ته به په دې سترګه وګورو چې د نړیوالو ځواکونو تر ځای پر ځای کولو به شداوي چې د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ وکړو. له سیاسي نظره هم شده چې د افغانستان دفاع ته افغاني بڼه ورکړو، او له اقتصادي پلوه هم د افغان امنیتي ځواکونو مصرف د بهرنیو پوځیانو تر میشتولو په ځلونو لښ دی. راسموسن هم داراز وویل چې افغانستان د 3,25,000 کسیز ځواک د ساتنې توان نه لري. د ناټو د سرمنشي په وینا، له اقتصادي نظره د افغان امنیتي ځواکونو تمویل او ملاتړ تر دې لږ لګښت غواړي چې بهرني پوځیان لري. خو اوس ګرانه دا ده چې د امریکا د کانګرس غړي د دومره لوی افغان ځواک د مصارفو له منلو سره موافقه وکړي. د امریکا کانګرس له میاشتو راهیسې د بوریجې په بحران کې په بحثونو کې نښتی دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږمې په ټول افغانستان کې اوري. او زموږ خبرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدلی شئ. که چیرته انټرنیټ لري، هر چیرته چې یاست ازادي راډیو نیولی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. یو شمېر افغان سناتوران او سیاسي څېړونکي په یو ځل هند ته د مشرانو جرګې د لسکونو غړو وروستی سفر بې ګټې او غیر ضروري بولي. د مشرانو جرګې څخه باندې نوي تنه سناتوران د هند پارلمان په بلنه د اتو ورځو لپاره نوي ډیلي ته تللي وو. ځینې سناتوران او سیاسي کتونکي وایي چې سیمه ییزو حساسیتونو ته په پام شای د افغانستان لپاره د دې سفر له ګټو زیانونه زیات وي. په دې اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق پر راپور کې.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او سیاسي سیډونکو نوی دهلی ته د افغان سناتورانو وروستي د لیزه سفر بې ګټې او حساسیت پرونکې بولی. د افغانستان مشرانو جرګه یو 102 تنه غړي لري چې څلور نوی تنه یې څو ورځې وړاندې د هند پارلمان په بلنه په یو ور نوموړي هیواد ته ورغلل او اته ورځې هلته تیرې کړې. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پښتون چې په خپل هم په دې سفر کې وو، ازادي راډیو ته د پنځشنبه په ورځ وویل چې یو هیواد ته په یو وار د دومره زیاتو سناتورانو تک مشرانو جرګې ته په درنه نه کتل دي.
دغه شان سفرونه د افغانستان د پارلمانو لپاره په کار نه دي. اصل نه په اصولو کې پارلماني همغږي ځین هم دی، هغه باید د 15 تر 15 پورې دینه باید زیات نه وي. هلته چې موږ لاړلو، ما داسې یو احساس وکړلو چې دغه رقم یو زیات یې دا سره چې مشران جرګې سناتور صاحبان چې هلته ځي، دا د افغانستان ملي شورا ته یو په سپک نظر کتل دي. زما په نظر
خاغلی پښتون وویل چې دوی د هند پارلمان د یو شمېر غړو ترڅنګ د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او ځینو نورو هندي چارواکو سره هم وکتل. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د رئیس په خبره په دې سفر کې پر سیاسي موضوعاتو نه، بلکې تر ډیره پر قانوني، مالی او بودجوي مسایلو خبرې وشوې. د سیاسي چارو سیډونکو هند ته د مشرانو جرګې د لزګونو تنوغړو پر سفر سخت انتقاد کوي او وایي چې دا ډول سفرونه له ځینو گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو منفي اغیزې کوي. حاجی سید داود هم ورته نظر لري او وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ ستونزو او جنجالونو ته په پام دا سفر به پاکستان دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې لاسوهنې او ناسم فعالیتونه لا زیات کړي.
یو زمونږ د عمده ستونزو نه هغه دا دی چې پاکستانیان هم بریتانی ته وایي هم امریکایانو ته وایي چې موږ په افغانستان کې د هندوستان د لاسوهنو نه ډېر زیات په تنګ یو. اوس دا چې زموږ د مشرانو د جرګې غړي نوي کسانو زیات هلته ځي، که موږ ووایو که ونه وایو پاکستانیان واغه لاسوهنه چې کوي هغه به یو په دوه یو په درې شي.
ده دغه راز وویل چې هند ته د افغان سناتورانو دا ډله ییزه سفر به د افغان حکومت هغو هلو ځلو ته زیان ورسوي چې غواړي د پاکستان په مرسته په دې هیواد کې د سولې هڅې بریالۍ شي. حاجی سید داود وویل ښه به دا وه چې د مشرانو جرګې لسګونه غړي یوازې هند ته نه بلکې د ده په خبره څو هیوادونو ته تللي وای او د هغوی له پارلماني تجربو څخه یې ډېره ګټه پورته کړې وای.
د افغانستان د مشرانو جرګې له 102 غړیو څخه 94 تنه په روسیو کې هند ته تللي وو چې د مشرانو جرګې ځینو غړیو او سیاسي څېړونکو پر دغه سفر انتقاد وکړ او ویې ویل چې دا ډول سفرونه د افغانستان د سیمه ییز بهرني سیاست انډول خرابوي. له مشرانو جرګې به ولسی جرګې ته مخه کړو. په بلخ ولایت کې د ایراني ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ رسمي نومونی د ملي شورا د ځینو غړیو جدي عکس العملونه پارولې دي. دوی په دې مسله کې د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په چوپچا انتقاد کوي او دا کار د هیواد د ملي ګټو په خلاف بولي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر بیا په دې اړه له خبرې کولو ډډه وکړه. د ملي شورا د یو شمېر غړیو او ځینو کارپوهانو له پراخو مخالفتونو سره سره دوه ورځې وړاندې د بلخ یو واټ د ایراني ډیپلوماټانو په نوم شو او لوحه یې رسمان وځړول شوه. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د ملي شورا ځینې غړي وایي د ژمنې رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته به یو ځل بیا د ایراني ډیپلوماټانو په نوم د بلخ د یو واټ د نومونې موضوع راپورته کړي او له مسؤلینو سره به خبرې پرې وکړي. دوی په دې مسأله کې د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په چوپتیا انتقاد کوي او وایي چې د دې نومونې په مخنیوي کې یې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. د ولسي جرګې غړي ګل پادشاه مجیدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به د ولسي جرګې د نوې دورې له پیلېدو سره سم د اطلاعات او فرهنګ وزیر د دې موضوع د وضاحت لپاره ور وغواړي.
اسفانه افغانستان اوس په دې سره حالت کې ده چې هر څوک په خپل سر پاچایي په هر ځای کې جوړه کړې ده. په بلخ کې هم همداسې یو حرکت روان ده. دغه څوک چې په بلخ کې وژل شوي وو دغه ډیپلوماتان وو، دغه ایراني جاسوسان وو. موږ تا اوله درجه مسؤول په داسې مسایلو کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ده. نو بنا موږ به حتما د اطلاعات فرهنګ وزیر سره په دې باندې بحث کوو او دغه به د استجواب یا د وضاحت لپاره راغواړو.
د ملي شورا د ځینو غړو دغه عکس العملونه وروسته له هغې راپورته شول چې تېره چهارشنبه د بلخ محلي چارواکو د دې ولایت یو جاده رسمن د ایراني ډیپلوماټانو په نوم کړه. په بلخ کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د جاده دواړو خواو ته د نوې نمونې لوحې درول شوې دي. د بلخ د اطلاعات او فرهنګ رئیس سالم محمد خلیق ازادي راډیو ته ویلي دغه کار د اطلاعات او فرهنګ د وزیر سید مخدوم رحیم د شفاهي هدایت لمخې تر سره کړی. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر ډاکټر زلمی زابولي هم له دې موضوع سره مخالفت څرګند کړ او ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع به په جدیت سره تعقیب کړي.
وارد مزار لکه یو مستقل رژیم ته چې عمل کوي دا متاسفانه په دغو اساس شرایط کې د افغانستان لپاره په ګټه نه ده. اوس چې یو جاده مستقیما د ایراني جاسوسانو په نامه باندې کیږي دا مستقل د کابل وړ نه ده. دا چې وزیر صاحب کټ فرنګ په دې موضوع کې کوم عکس العمل نشي یا دا د وزیر صاحب شخصي نظر دی. وزیر صاحب هیڅ کولای چې زموږ نظر په نظر کې ونیسي په دې خاطر د مزار والي چې خوابه دي نیسي هغه وایي دا ښه کار دی، دا ښه کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ د وزیر نظر هم راوخلو خو نوموړي د دې موضوع په اړه له خبرو ولو ډاډه وکړه. د ایرانی ډیپلوماټانو په نوم نومول شوی واټ مخکې د ابو مسلم خراسانی په نوم وو او اوس یې دواړو خواو ته په لوحه لیکل شوی د ایران د شهید ډیپلوماټانو واټ. د معلوماتو له مخې دغه ایرانی ډیپلوماټان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په بلخ ولایت کې د طالبانو له خوا وژل شوی دی.
د مزار شریف د ابو مسلم خراسانی واټ د هغو ایرانی ډیپلوماټانو په نوم شو چې د طالبانو د رژیم په وخت وژل شوی وو. د یو واټ یا کوڅې پر نومې شودو پرون بریتانیایي ورځپاڼې ټلګراف یو مقاله خبره کړه. ټلګراف لیکلی دی چې په بریتانیا کې هغو کورنیو ته چې د کور غړي یې په افغانستان کې وژل شوي دي وړاندیز شوی چې کولی شي خپله کوڅه د دغو پوځیانو په نوم کړي. دوو سناتورانو مختلفو ناحیو ته لیکونه استولي دي چې د لندن په ختیځ کې د بار کینګ او داګینم د سیمې په څیر وکړي. په دې ناحیه کې سیمه ییزې شورا پر دوو سړکونو د هغو پوځیانو نومونه ایښي دي چې په افغانستان کې په جګړې کې وژل شوي دي. د ټلګراف ورځپاڼې په باور دغه نومونه به نویو کوڅو ته ورکول کیږي او یو شمېر پخواني نومونه هم کېدای شي چې بدل شي. خو کله چې د زړې کوڅې نوم بدلی شي نو له دغه پلان سره سم به ښاروالي د همدې کوڅې له خلکو سره سلا مشوره کوي او د هغوی رایه به اخلي.
د اوونه تر او او ورځي په اونې کې
د خوست ولایت یو شمیر فرهنګیانو د مدني ټولنې فعالانو او رون اندو د وی غونډې په ترڅ کې د خپل ولایت یو تن الحاج خزانګل رښتینی خدمتګار یاد کړ. الحاج خزانګل د خپلو خلکو لپاره څه کړي چې خلکو یې قدر کړي؟ له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل پور رپورټ کې اور.
نوموړې لمانځغونډه چې د ویښ افغان ټولنیز اصلاحي تحریک په نوښت جوړه شوې وه، په کې د خوست ولایت یو شمېر ټولنیز او قومي شخصیتونو، روڼ اندو، د رسنیو خبریالانو او ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د الحاج خزانګل د خدمتونو د ذکر په لړ کې یادونه وشوه چې نوموړی توانېدلی تر څو د هغه ستر باور او اعتماد له کبله چې لري یې له بهرنیو هیوادونو او ډونرانو بسپنې راغونډي او په وروستیو د نیمو لسیزو کې ورباندې په لرو او غرنیو سیمو کې د یو شمېر ښوونځیو لپاره زیاتره دین جنودی ودانه جوړی کړی. د رښتینی خدمتګار په عنوان د الحاج خزانګل د منځنۍ پاړه د منځغونډې څو تنو ګډونوالو خپل نظرونه په دې توګه وړاندې کړل.
دا عملاً تاسو وینئ چې دغه مکتب د څومره ګټه رسېدلې ده، مو ونې لکه کړي دي څومره ګټه رسېدلې ده، پوهنتون لپاره د 10 لک روپۍ کتابونه او خوست دي څومره ګټه رسېدلې ده.
دا ډېر یو په ځای اقدام و، ستاینې وړ دی. او خدای دې وکړي چې د نور مدني بنسټونو تحریکونه چې کوم دي، داسې دی هم یو څوک موږ ډېر شخصیتونه لرو او که دا پروسه دوام وکړي دا به یوه ډېره ښایسته بڼه ولري.
ما دومره اورېدلي وو چې پاچا خان به وویل چې د پښتنو په ژوندیو کې ښه نشته او په مړو کې بد نشته، خو دغه ذهنیت اوس بدل شوی. د پښتنو په ژوندیو کې اوس خښته پښتانه خپلو خدمتګارانو ته ناز ورکوي، پی ویاړي تایي.
الحاج خزانګل په بیلابیلو سیمو کې د باغونو د جوړولو لپاره په لسګونو زره نیالګي وشري چې دا مهال هغه باغونه په میوه راغلي او خلک ورځینې ګټه پورته کوي. د دې بېوزلو او غریبو خلکو د ځان بسیاتوب او مالداري د پراختوب لپاره هم پر خلکو کوم چې په اطرافي سیمو کې استوګنه لري یو شمېر میږې، وزې، اوښان او نور څاروي وشري او په دې توګه یې هغوی ته له محتاجۍ څخه خلاصون ورکړی دی. په غونډه کې پخپل الحاج خزانګل وویل په دې لمانځنه سره د ژوندانه ډېرې هیلې ترسره شوې، ځکه دوی اوس باور لري هر کله چې په پښتنو کې هم څوک د خلکو خدمت کوي نو دا احسان منونکی ولسې نه هیروي.
زین چې مو ارمنونه اوړه تیرا شول، ځکه چې زه مړ شم د دغه یو کور شروع شو، دغه کورینه چې مو کړل هغه سل به راسه نه را پیدا شي چې دغه کورینه کې دغه متاثر امید پیدا کړ.
د نظر خواند امیرشاه کارګر چې له ډېرو اوږدو کلونو د استاد خزانګل نږدې ملګری پاتې شوی او د هڅو او کوښښونو په اړه ډېر معلومات لري، د ده په اړه په مختصره توګه داسې وایي.
سره دې چې ښاغلي خزانګل په المان کې خپل لوړ تحصیلات سرته رسولي دي، ولی د هغوی تحصیلاتو نه یې فقط کولای شوي دي چې د هېواد په ګټه همغه عمیقو کارونو ته هم ځان او هم نور متوجه کړي، کوم چې په رفاه او په ځان متکي کېدل باندې اغاز کېږي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې ویښ افغان ټولنیز اصلاحي تحریک توانېدلی په خپلو مادي او معنوي امکاناتو یو شمېر ګټورې ټولنیزې، علمي او کلتوري برنامې سرته ورسوي چې په ټولیز ډول یې پایلې ګټه اخیستونکي اغېزمنې ارزوي.
ازادي او اوریدونکي په همدې خبرونه کې
ازادي او اوریدونکو پروګرام تر 2:30 بجو وروسته خبرووه. اوس 2:00 او 22 دقیقې دي. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې په ننګرهار کې پروختیایي ستونزو د ولایت د روغتیایي چارو له مشر سره شخېدلیو او پر بیلابیلو موضوعاتو ستاسو په ژغ کې ثبت شوي پیغامونه پکې خبرو. البته ستاسو را رسیدلې سمیسونه هم لرو چې لږ وروسته به یې پروانه خبرونه کې خبره کړو. خو اوس هم دستي هم یو روغتیایي مطلب د ننګرهار ترڅنګ د لغمان ولایت د روغتیایي ستونزې په اړه. په لغمان کې خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په ټول لغمان کې یو مرکزي روغتون لري چې په هغې کې هم د دوی سمه درملنه نه کېږي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د لغمان د مرکزی روغتون ناروغان او پیوازان وایي چې دوی د درملنې په خاطر په ټول لغمان کې هم د یو مرکزی روغتون لري، خو دلته یې هم د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. دوی وایي یو خو په دې روغتون کې د پیژندګلوي پرته ډاکټران د ناروغ پوښتنه نه کوي او بل د امکاناتو د متخصص ډاکټرانو د نه موجودیت له امله ډیری وخت خپل ناروغان د جلال آباد روغتون او یا هم پیښور ته د درملنې په موخه وړي.
زما زوی مازیګر ورزیدلی او 10 بجې پورې تر وجود نه درلوده دلته، او 12 بجې د شپې زه دې ځانه لاسې په ځای کړی ده تلی یم. خدمت نشته، هغه پارچه درته درکوي، زه هغه پلاني دوکان نه راوړم.
زه طیب د محمد طالب زید د لغمان ولایت نانګزی د کلي اوسیدونکی یم. دلته چې مریض دک زره کې د دین هغه نه غي، بس دلته قابل د تادوین یا کوم سامان چې دلته نشته دا بیا دې هغه ورکی وی هغه ته جلال آباد ته چې جلال آباد ته وی سیال ته بیا هغه ورکی چلوي سی هغه ته پاکستان ته پیښور ته هلته مونږ متاسفانه لاره کې مریض ساور کې خدای ته یاد دای چې طرف خپل هغه پورې ورسی جوال تم تادوینو د
مشکلات زخ زیاد دی پہلن مشکلات دی بستر بستری کم دی پکی او ڈاکٹران صحیح ڈاکٹران پکی نشتا چی دوا ورکی او بعد دوا نه راځي خو چا ته نه رسیږي کسوک مالدار یا ته دوا ورکوي او کنه بس ورور وستار ته دوا ورکوي او نور خلق باندې خرڅه
د دوی په خبره د خلکو اقتصاد کمزور دی او نشي کولای چې خپل هر ناروغ پاکستان ته د درملنې په موخه ولګدوي دغه ناروغان او پیوازان پر مرکزی دولت غږ کوي چې د دوی ستونزې دی درکړي او د حل په موخه دی اقدامات وکړي خود لغمان ولایتی روختون رئیس اتا ولان از هغه ټول داوی پکله کړ د وی چی گواکی په یاد روختون کې مسلکی کسان نشته
شل ډاکټران لرو او دې شل ډاکټران کې لس متخصصین دي دو زنانه متخصصین دي او نور دو دي اطفال متخصصین دي دو دي داخلي متخصصین دي او درې جراحي متخصصین دي زمو مشکل تقریبا مکمل سره حل دي خو دا د شي ممکن هغه ضروري لیست دوا لرو هغه دوا هم مطابق د سټانډرډ لیست راځي مونږ ته بزینه دواګار پکې نشته ولی ضرورت خلکو ته پیدا کیږي نو مجبور شي هغه بازار ولې کو ځکه هغه مونږ هر شی مکمل شبخانه کې نه مونږ د لیست مطابق دوا مونږ ته راځي نو بیا ځکه ځینې خلک شکایت کوي
خو ډاکټر نیازی د خلکو ځینې سنځي پر ځای وګڼلې او وی ویل چې یاد روختون تر اوسه په معیاري ډول نه دی جوړ شوی د هغه په وینا روختون د سلو بسترونو ظرفیت لري خو اوس دوی پکې یو سلو اته دیرش بستر اچولي او د وزارت لخوا ورته امکانات هم کم ورکول کیږي
نو یو خدای چې مونږ په ټول لغمان کې امدا یو شبخانه لرو تقریبا مونږ اصلا دا شبخانه سل بستر ده وزارت سیاتم چې کوم سیا کړی غو سره چې کوم سبد کوم حق چې ورکړي سل بستر ده او حال دا چې مونږ یو سلو اته بستر اچولي خلکو ته ولایتي فکر د سینور زینو لسوالي کې لکه سرور پنځه لسوالي دي یو د ولسوالي روختونه باید ولرو لکه نور ولایتونو کې ششته دي نو بیا که چېرته مونږ په دې ولسوالي په سطح باندې روختون ولرو نو لوډ لږ زره کمیږي شبخانه باندې
د لغمان د روغتیا ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې واړه کلینیکونه شته خو د ولسوالي په کچه په یو ولسوالي کې هم روختون نه دی جوړ شوی او همدا لامل بلل کیږي چې د لغمان په مرکزی شفاخانه کې ناروغان زیات دي دوی وړاندیز کوي که چیرې روغتیا وزارت په دې ولایت کې د ولسوالیو په کچه روختونونه جوړ کړي نو د ډیرو ناروغانو درملنه به خپل سیمو کې تر سره شي چې لدې کار سره بل یوې خوا د خلکو سنځي واري شي او بل لور به د لغمان په مرکزی شفخانه کې ناروغان راکم او ډاکټران به په سمه توګه د مریضانو درملنه وکړي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې دغه اوس د سر مطلب دا دی چې په پاکستان کې خوشی شوی طالب زندانیان بیرته جګړې ته مخه کوي دا به هم پکې تاسو لوستلی شئ چې لا هم پاکستان له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي په یو بل مطلب کې عنوان دی چې چک جمهوریت له لوګره د بیا رغونې وروستۍ ډله هم وایسته او د ازادي رادیو په ویب پانه کې یو مطلب دا دی چې هند روان کال مریخ ته کسان او فضا ته سټیلایټ لیږي په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي او د دې تفصیل هم په خبرونه کې درکوو چې پر ایران فشار زیات شوی دی خو اوس ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې سیمې سونه فرهی واده اوروي
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
مسعود افغان د کرهنې له وزارت څخه غوښتنه کوي چې لقب کا څخه د شاته مچیو اصلاح شوي ښه نسلونه افغانستان ته راوړي او بیا د پرسو کورنیو په لږ قیمت سره غوښتونکو ته توزیع کړي آسف شنواری د ننګرهار له اچین ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې امنیت نشته که په داسې حالاتو کې انتخابات وسی نو تر پوښتنې لاندې به وي او د منلو وړ به نه وي بیا هم مسعود افغان لیکي زما ګرانو افغانانو متحد سي په اتفاق کې کامیابي ژوند ترقی ده د خلکو یوه لحظه ژوند څومره په خوشحالۍ تیریږي اما زموږ او تاسو ژوند ټول په بدبختۍ کې تیریږي چې عامل یې بې اتفاقي ده نو متحد سي زین الله د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ څخه لیکي د شاغلی حمید کرزی د هغه فرمان د صادرولو څخه ډیر خوشاله یم چې افغان ځواکونه په کلیو او بندو کې د بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته ونغواړي
د اتصالاتو د شرکت لاري ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس سنبو وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو
ازادي راډیو تاسو لیکونو تاسو ترګې پلار ده په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي په کابل کې 14 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 4 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 104 تیا
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد مهترلام پولی علم او غزنی شارونو کې د افم په 3.15 هم اوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې واوري چې هند پر روان میلادي کال کې مریخ ته د خپل لومړني فضایي ماموریت داستولو پلان لري او پر ایران هم فشارونه زیات شوي دي تازه فشارونه دي په دې اړه هم رپورت لرو خو اوس 2:10 دي لند خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اور
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په نامه غونډه کې د افغانستان په حالاتو خبري کیږي د ایتالیا دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ته ویل لا ډیر وخت دی چې وای په افغانستان کې د ایصاف له ماموریت به پوځیان کله وځي په بغلان ولایت کې په ویټ ترافیکی پیښه کې 2 کسان مړه او د خزو او کوچنیانو په ګډون 9 ټپیان شوي دي د چک جمهوریت او لوګر ولایت څخه خپل د ولایتي بیارغونې وروسته ډله هم وایستله د نړۍ سترو طاقتونو وروسته له هغې په ایران باندې فشارونه تازه کړل چې په راپورونو کې وویل شول دې هېواد د یورانیم غني کولو په اصلي تاسیساتو کې د نوو سنټریفیوجونو لګول پیل کړي هندي چارواکي په حیدرآباد ښار کې هغو 2 بمي چاودنو د عاملانو په لټه کې دي چې له امله یې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او روسیې کیوبا ته د شوروي اتحاد د وخت پورونه وبخل
په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې په ایران کې د یورانیم د غنی کولو لپاره نوی پرمختللی سنټرفیوژن نصب شوی دی له همدې سره نړیوالې ټولنې پر ایران نوی فشار نه زیات کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نویو سنټرفیوژن نصب د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا نقشه ده او سپینې ماڼۍ خبرداري ورکړي چې ایران د نړیوالې ټولنې له غښتونو سرغړونو ته دوام ورکړي نو له نورې انزوا سره به مخامخ شي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورت له احمد تکل اورو
متحده ایالاتو پرون وویل د ایران لخوا د یورانیم د غنی کولو په یو مهم مرکز کې د نویو پرمختللو سنټرفیوژونو نصب پرونکي اقدام دی برتانیا اعلان وکړ چې لدی وجه سخته اندېښنه لري او اسرایلی چارواکو وویل تهران د اټومي بم د جوړولو لپاره تر بل هر وخت زیات غنی شوی مواد لري د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې IAEA لدی مخکې په یو راپور کې ویلي و چې ایران د نتانز په اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنټرفیوژونو د نصب چارې پیل کړي چې دا به اسلامي جمهوریت ته په چټکۍ سره د یورانیم د غنی کولو امکان ورکړي ایران د لویدیز دا اندېښنې چې ګنې دا هیواد غواړي اټومي بم جوړ کړي بې ځایه بولي په پام کې د ایرانی چارواکي پر راتلونکو اونۍ کې د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو برتانیا چین متحده ایالاتو فرانسې جرمني او روسیې له استازو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په قزاقستان کې خبرې وکړي د IAEA پر راپور کې ویل شوی دی چې د دې میاشتې په شپږم نیټه د دې ادارې مفتشان په دې حقیقت پوه شول چې د نتانز په اټومي تاسیساتو کې IR2M سنټرفیوژونه نصب شوی د اټومي بم د جوړولو لپاره په لوړه درجه غنی شوی یورانیم په کار دی او نوی سنټرفیوژونه ایران ته په چټکۍ سره د اړتیا وړ یورانیم د تولید توان ورکوي د کارپوهانو په نظر د اټومي بم د جوړولو لپاره 2.5 کیلوګرام یورانیم چې په سلو کې شل غنی شوی وي په کار دی خو د ایران حکومت وایي چې غنی شوی یورانیم ته د سولېزو اهدافو لپاره اړتیا لري په IAEA کې د ایران استاذي علي اصغر سلطانیا ایرانی رسنۍ ته وویل د ملګرو ملتونو راپور په ایران کې د پوځي اهدافو لپاره د اټومي موادو د اړولو یا د اټومي فعالیتونو په اړه اسناد نه دی وړاندې کړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ویکتوریا نولند وویل د نویو سنټرفیوژونو نصب د ایران د اټومي فعالیتونو د پراختیا نښه ده
The fact remains that the installation of new advanced centrifuges would be a further escalation.
دا حقیقت ما هیروي چې د نیو پرمختللو سنټرفیوژونو نصب د ایران د اټومي فعالیتونو د پراخېدو د ملګر ملتونو او د اټومي وسلو د سارنې نړیوالې ادارې له اړوندو پریکړې لیکونو د سرغړونې او د یو بل پارون کې اقدام نشوي.
په سپینه باندې کې د ولسمشر باراک اوباما ویاند جیمز کارني وویل که تهران د نړیوالې ټولنې دا غوښتنه چې باید د یورانیم غنی کول بند کړي بیا هم له پامه وغورځوي نو نور به هم منځوي شي. کارني وویل واشنگتن هیله لري چې تهران به د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د قزاقستان په خبرو کې مانادار خبرو ته چمتو وي.
هند پر روان میلادي کال کې مریخ ته د خپل لومړني فضايي ماموریت د استولو پلان لري. دا اعلان د هند ولسمشر پرناب مکرجي په نوي ډیلی کې وکړ. هند غواړي د امریکا، روسیا او چین ترڅنګ په فضايي چارو کې د سیالۍ لپاره ګام پورته کړي. رضوان مراد په دې اړه رپورت لري.
د هند ولسمشر پرناب مکرجي نن د دې هیواد پارلمان ته ویل چې دا هیواد پر روان 2013 کال کې د یو شمېر فضايي ماموریتونو پلان لري. خاغلی مکرجی ویل په دې پلانونو کې مریخ ته فضایي ماموریت او فضا ته د یو لارښود سټلایټ استول شامل دي. د رویټرز خبري آشانس پوینا هند پر راتلونکي اکتوبر میاشت کې مریخ ته د یو فضایي بیړۍ په واسطه یو سټلایټ د استولو پلان لري. ټاکل شوی ده چې دا سټلایټ د هند له جنوب ختیځو سواحلو څخه فضا ته واستول شي. رویټرز خبري آشانس وی دا فضایي بیړۍ به چې د 3 میلیون ډالرو په ارزښت په هند کې جوړیږي له استول کېدو 9 میاشتې وروسته مریخ ته ورسیږي. د هند فضایي څېړنو د مرکز یو سنسپو دیوی پرساد کارنیک رویټرز خبري آشانس ویلي مریخ ته د دوی ماموریت چمتو ده. په هند کې د انرژي او خوراکي موادو د کموالي او په اقتصادي وده کې ټیټوالي ته په پام سره مریخ ته د هند پر پلان شوي فضایي ماموریت انتقادونه هم شوي دي. هند په 1928 میلادي کال کې فضا ته خپل اکتشافي ماموریت پیل کړ او 15 کال وړاندې د چنداریان په نوم سټلایټ په سپوږمۍ کې د اوبو د شتون په اړه شواهد کشف کړل. هند اوس غواړي چې په 2014 کال کې یو متحرک دستګاه سپوږمۍ ته واستوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام دی. په دې پروګرام کې دا ځل د لوګر ولایت غوره شوی دی او تاسو کولی شئ چې د لوګر له چارواکو د ولایت د پرمختګ لپاره وړاندیزونه وکړئ او که کوم کارونه ناسم روان دي دغو چارواکو ته لارښوونه وکړئ. خو اوس زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. سالم محمد صالح د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوي او له همدې سره د دې سات د ازادي راډیو خبرونه پای ته رسیږي. البته موږ له تاسو سره د ماښام تر وبجو یو.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی اوریدونکو پروگرام ته مو زه صالح هرکلی کوم. په دې پروگرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه اورو او په ختیځ کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشر خبرې دراورو چې وایي د روغتیايي مسایلو د حل په برخه کې یوازې چارواکو اجمنی ورسره کړي.
لبد مرغه هیڅ اورته غوږ نه ولې له موږ سره اجمنی شوی چې د پاره د حل لار کتل کیږي.
د دې مسلې ترڅنګ پر ګڼو نور مسایلو ستاسو ټلیفوني پیغامونه راغلي. څوک وایي لاربکی وسلوالو په تنګ دي، څوک بیا د برېښنا دی یا د غوښتنه کوي، دغه راز نور مسایل مطرح کوي. دغه پیغامونه په همدې پروګرام کې خبرو. ستاسو ځینې ایمیلونه هم لولو. د پروګرام په پایل کې د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې په تیرو ورځو کې دوی په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي او ونتوانیدو چې په تیر پروګرام کې خبره کړو. په پایل کې د ملي اردو د یو سرتیري ټلیفوني پیغام.
زه خاندان مینوال د پکتیا ولایت ځاګړی ولسوالۍ اوسیدونکو یم. موږ د هلمند ولایت د میوند کول اردو سرتیري یو. زموږ د دولت نه دغه تقاضا دغه خواهش ده چې نور افغانان به ځای کتن نشي، بزایا ورک نشی، څوک د مرمای ښکار شول او څوک د دریابو کې د مایان ښکار شول. نو دغه مشرانو ته زما دغه عرض ده، دمه پیشنهاد ده چې د خدای په لیاز، د قرآن په لیاز نور کوم کارونه مو چې وکړل دغه نور بس کړي، جنگ ترې پای ټکی کېږدی او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
اجل نور ځای د هلمند مقامات ترڅوم د افغانستان د وروړو مقامات ته مدار دو او د هیله ده حضرت ته فارم ډېر ټکټه د افغانستان واردې د یو ملک د بل ملک په نامه چې چیرې لوړ مقامات یا د افغانستان بانک چې په خارج کې که په داخل کې راشي دا بخښل حسن ته خدمت نه چې د لندن سره قرارداد لري کې دا ترکتو دی یا تران د افغانستان په نامه دلته راشي وسطو افغانستان کې چې پلورل کېږي یا ایرانی ته چې د ایران باندې مو اقتصاده یا مو پر پاکستان اقتصاده د لوړو مقامات ته دایل کړو په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي.
دلارام د ایران څخه تاسو ته مخاطب یم. د کلی خانو ته د خېټې په غم څه خبرې؟ موږ غریبانو ته د جوارو ډوډۍ نه رسېږي. د وزارت زراعت څخه احترامانه خواهش کوم چې زموږ په مځکو کې زموږ په وطن کې زموږ ځمکې خړوبې شي. په خپل وطن کې غنم، جوار، ماش، وریجې وغیره وغیره پیدا شي. زموږ ځوانان په ایران، پاکستان کې په یوه ګلو ډوډۍ پسې ورک دي. موږ به در څو پورې د پاکر کچکول همسایګانو ته نیولې یي. ماشومان که د مشرک او د مغرب دي، د ژړا او د خندا مقصد یې یو دی.
موږ خو به د شوري ولسوالۍ کې له ډېر بچیانو څخه ډېر په ازادي اوسلی موږ د دولتي چارواکو تر غوږو پورې ورسوي.
مزار وکانه ته ډیر په تکلیف یو چې نن په کومه دا پرې دی او نو د مټر کې پرې دی ته مټر راکټ کې مرقې راځلې.
زه د بارګس ولایت د غورماش ولسوالۍ کې کار مخاطب یم. موږ د بازار وکانه سره ډیر د خلکو مشکل کې دي. په دا غورماش بازار کې خلک وي، مترام په سر کې وي، خلک پر یوه ځاپه لارو باندې کېږي وي. حالت بازار ښه ته خور به جوړ کړي دي. هغه بازار یم کاوانو ویشتلی ده د ملي اردو خلکو. هغه هم درې نفره ملکیان دي پکې زخمیان وو او وژلي دي.
زه بیا د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما د حکومت څخه دا خواهش دي چې دغه هلمند کې د اربکیان خلک پر نارې باندې په ازادۍ وایي. زموږ تذکریه ده که تذکریه چې حکومت اوسي، حکومت تذکریه نه وسي پاتې تذکریه پلار د نیکه تذکریه راوسي. وختي ګډو چې خلکو تذکریه نه درلودې نه چا کولی نه چارې پخې وای وسته د سکرې دي نه غواړي وای پلار نیکه د سکرې را واغه چې نه سکرې نه ورکي عادل چې په لارې باندې ګر کې یار پوز دي نه غواړي در یا سوا کې ورته وای پوز دي نه غواړي یار بچا ورته وراړي وای موږ ته روپیه راکي.
د پروان د ولایت د سیاګر د ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې پاکستاني مزدوران طالبان داس خلک ډېر پتنګ دي. د دولت څخه یې هیله کوم چې د اربکیان نورم تقویت کړي چې دا ورک کړي.
زه د غزنی د ولایت خپل د ولسوالۍ سیدن کوي. د مخر په ولسوالۍ کې دغه اربکیانو څخه خلک ډېر په عذاب دي او ډېر کوپته دي. زه دغه حکومت چې دغه خواهش کوم چې په دغه اربکیانو باندې خوندي کېږي. یو لنامه چې به ډډه وکړو نن نه سم درخو وای. خلک ټول دي په عذاب، مخلوق ټول دي په عذاب.
سلام الله خبرې کوم د کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ نه. دا چې موږ په کلي کې پاکستاني طالبان ډېر زیات دي. دولت وځي په دې مشکل سره یې کاوه. زه چې پر موږ ګران ګران ګان ورونه شهیدان کړل. موږ د مرکزی حکومت څخه هیله کوو چې موږ ولسوالۍ ته ورپکین راواز کړي او موږ دغه مشکل څخه خلاص کړي او دا طالبان ژر تر ژره وباسي.
مین لنګارې د لمحان ولایت نه تاسو سره په تماس کې يم. ګرانو عزت مندو، د منګ ولایت کې محلي پولیسو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده او زما د دولتي چارواکو څخه دا خواهش ده چې د لغمان نورو لرې پرتې سیمو کې دا هم ایجاد کړي. هر هغه څوک چې د محلي پولیسو غیبت کوي هغه په اصل کې د پردیو هیوادونو بوډاګان دي. دا سوراشی د نږدې نه حالات ویني چې د یوې ورځې نه د محلي پولیسو په نتیجه کې د بلې ورځې ته خوال همومي.
د بغلان ولایت بغلان مرکزی پولیسو څخه مو اړیکه نیولې ده. د بغلان مرکزی دوه محلي مامورین چې یو تن یې قمندان دی امنیت د بغلان مرکزی د ولسوالۍ او بلې ولسوال د بغلان مرکزی تاسیس شاهد یاست. څو مو دوران دی د حکومت په مقابل کې بغاوت وکړي، حکومت سره سنگر ونیوي، یو شپه تر سهاره پورې حکومت سره وجنګیدل. اې دې په خاطر باندې چې دا د محلي مامورین د اهل ول کا خلک نه وو او دغه پوسټو ته لازم خلک نه وو، تعلیم یافته خلک نه وو. البته د حکومت د زمبیل وو چې حکومت د دوی د چوکاین لري کې نو دوه نور کسان ورته نو وګمارې دي پوسټو ته.
خو متاسفانه دوی دې ته غاړه کې نه خو کم جرات باندې د چا په حمایه باندې حکومت سره جګړه وکړه. تر اوسه پورې دوی حکومت رسنۍ څو ورځې په دې باندې ډېرې ګرمې وې چې دوی به نیول کېږي. وزیر داخله خلکو ته وعده ورکوله او رئیس عمومي امنیت ملي وزیر دفاع چې دوی به عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیمېږي، خو متاسفانه تر اوسه پورې هېڅ یو ارګان ته نه دي تسلیم شوي. دوی لا تر اوسه پورې په بغلان مرکزي کې مسلحانه فعالیتونه لري او دوی څوک د نظم عامه په جامه کې باډي ګاردان لري، څوک د پولیس ملي په جامه کې باډي ګاردان لري. قمندان د امنیې محمد کمین ولسوال امیر ګل چې تر اوسه پورې لا ډېر څلوېښت یا اویا کسه مسلح کسان لري په کور کې، په بغلان کې دوی مسلحانه فعالیتونه لري.
دا پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیلي تندر یم. زما غوښتنه د پکتیا ولی جمعه خان همدرد څخه دا ده چې تاسو چې کله د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ ته تشریف راوړی او تاسو ویل چې تاسو به د اوبو لپاره یو لوی بند جوړ کړو، تاسو خو وعده زموږ سره مات کړه، تاسو خو د اوبو لپاره بند جوړ نه کړ. دا اوبه ټوله پاکستان ته ځي، د دې اوبو څخه پاکستان استفاده کوي. که چیرې دا بند جوړ نه شي، یعنی دا سیند کې چې کوم د هغه ډیم جوړ نه شي، نو زموږ د سیند څخه خو ټوله استفاده پاکستان وکړه.
دا به د بیارغونې پر مسله د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه. د ازادي راډیو یو اوریدونکي عبدالسلام په خپل ایمیل کې لیکلي، په ننګرهار کې ژوند کوو خو د یوې لسیزې له تېرېدو سره سره مو روغتیایي ستونزې حل نه سوې. اوس هم په لرې پرتو سیمو کې په کافي اندازه کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه نسته او خلک اړ دي خپل ناروغان د تداوي لپاره پاکستان ته ولېږدوي. په ختیځو ولایتونو کې د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر خوشحال تسل وایي چې د روغتیا په برخه کې پرنګرهار کې پراخې ستونزې شته او دوی دغه ستونزې د ولایت او ان مرکز په کچه له مسؤلینو سره شریکې کړي، خو په دې برخه کې هیڅ غور نه دی سوی. پرنګرهار کې د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شنواری له نوموړي سره مرکه کړي. په پیل کې شغلی تحصیل وی
د شپږ کل رئیس چې پرنګرهار کې د ډاکټرانو د تعدید مسؤل په توګه کار کوم. په دې موده کې واقعا د روغتیايي خدماتو کمیت او کیفیت دواړه ډیر زیات ټیټ دی او ولس هم له دغه برخې ډیر زیات شکایت لري. موږ چې کومې ستونزې دلته لیدلې دي او دغه اسناد موږ سره موجود دي، دا موږ هم په سیمه ییزه کچه هم په مرکزي کچه دا د چارواکو او د لومړۍ درجه مسؤلینو سره هم دغه مسایل شریک کړي. له بده مرغه هیچا ورته غوږ نه دی نیولی، له موږ سره ژمنې شوي چې د دې لپاره به د حل لاره کتل کېږي. موږ په دې نږدې وختو کې تقریبا د پنځو میاشتو راهیسې د ولایت مقام سره یو لړ ستونزې شریکې کړي دي. هغوی موږ سره ژمنه کړې وه چې د روغتیايي ستونزو د حل لپاره د پنځو خواو څخه چې هغې کې د عامې روغتیا طب پوهنځی ولایت مقام د ډاکترانو اتحادیه او د ولایتي شورا څخه یو کمیټه جوړه شي. دا کمیټه به په ننګرهار کې د روغتیایي سکتور ستونزې وڅېړي او د حل هغه لارې چارې چې کوم په سیمه ییزه کچه وموندل شي دلته به یې ولټوي. که نه دا ستونزې به په مرکز کې د وزارتخانو سره شریکي. له بده مرغه په دې باندې هیڅ کار نه دی شوی او موږ هم ډېر زیات مایوسه یو.
بدغه مشکلات کې کوم مشکلات وو چې تاسو
ستونزې ډېرې زیاتې دي؟ یو خدای دې چې په ننګرهار کې د ننګرهار نفوس نه یوازې د ننګرهار نفوس ډېر زیات دی، د شاوخوا ولایتونو ناروغان هم ننګرهار روغتونونو ته مراجعه کوي. په روغتونونو کې د خدماتو کمیت او کیفیت ډېر زیات ټیټ دی. کوم وسایل چې موجود دي دا وسایل تقریبا داسې ویل کېږي چې د څلوېښت پنځوس کال په دې خوا په دغه روغتونونو کې موجود دي، خو په بلې خوا چې موږ ګورو د نفوسو شمېر او د نفوسو د زیاتوالي ګراف ډېر په چټکۍ پر مخ سي، نو دلته کافي وسایل نشته، کافي درمل نشته. سره دې چې د درملو په نامه ویل کېږي چې د هندوستان او نورو هیوادو په میلیونو ډالر مرستې کوي د درملو، خو دغه درملو سرنوشت بل خوځي درمل لپاره هغه موثقه اسناد موجود نه دي. خو چې د درملو په لیستونو کې هغه باید امضاګانې موجود وي، د بهرنیو چارو اداره، مرستندوی ادارې، د هندوستان قونسلګری، د عامه روغتیا اداره، دا موجود نه وي. خو تش کاغذونه دي خواخوا کېږي، خو ولس هم د دغه ناحیې څخه سر ټکي. اوس هم چې وګوري د روغتون یو زیات شمیر درمل ناروغان په بای په بازارونو کې اخلي. سره دې چې د قانون د مخې روغتیایي خدمات باید په وړیا ډول باندې خلکو ته ارزش شي.
او خپل دا کوم سوند چې تاسو چارواکو سره شریک کړی دي، ثبوت او شواهد سره شریک کړی دي؟
موږ سره په دې اړه عکسونه شته، موږ سره کلیپونه شته، موږ سره د ناروغانو مرکې شته، موږ سره هغه عکسونه د درملو په اړه، دا ټول مسایل د موږ سره موجود دي. موږ دغه مسایل مستقیما یو وخت موږ دغه عکسونه ته د عامې روغتیا وزیر ته مخامخ ښودلي دي، هغوی سره موږ مجلس درلود، دا چارواکو ته ښودلي دي. په دې باندې ډېر زیات بحث شوی دی، د ننګرهار ولس هم په دې باندې پوهېږي، رسنۍ هم په دې نه خبرې دي.
یو وروستۍ پوښتنه که په لنډه توګه راته ځواب کړي، چې خپله په ننګرهار کې ځینې شفخانې په دې نوي نظام کې چې جوړې شوي دي، دوی کیفیت په اړه تاسو خپله هم لیدنه کړې ده؟ ویل کېږي چې ډېر زیاتې خرابې دي، واقع کیفیت نه لري. کومې ودانۍ چې پخوا جوړې شوي هغه ډېر ښې دي؟
له بده مرغه کومې ودانۍ چې دلته جوړې شوي دي، تاسو وګورئ په د ننګرهار د مرکزي روغتون دننه جوړې شوي او په ولسوالۍ کې جوړې شوي، کیفیت ډېر زیات خراب دی. موږ سره عکسونه موجود دي، موږ سره شواهد موجود دي. کله چې دغه مسایل موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته او رسنیو ته ورکړي دي، د دې په ځای چې زموږ د کار تقدیر شي، دغه چارواکو په موږ ادا کړي، موږ سروالي ته معرفي کړي چې تاسو په مسلکي لحاظ باندې انجینران ناست، تاسو د ودانیو په کیفیت ولې خبرې کوي؟ خو موږ سره هغه عکسونه موجود دي، هغه شواهد موجود دي چې د ودانیو کیفیت ډېر زیات خراب دی. هغه ودانۍ چې 15 کاله مخکې جوړ شوي دي، هغه ودانۍ اوس د لوېدو په حال کې دي، هغه ودانۍ په تامینونو کې درز جوړ شوی دی. د افغانستان سرمایه ده، د ولس سرمایه ده.
په ختیځو ولایتونو کې د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر خوشحال تسل و. دا هم ستاسو ځینې ایمیلونه. عبدالوکیل احمد زی لیکي، په افغانستان کې د موټر د لایسنس اخیستلو سیستم دومره سخت دی چې له 15 ورځو څخه نیولې تر یوې میاشتې پورې وخت نیسي. زما په ګمان که ولسمشر کرزی هم لایسنس اخلي، اړ به وي چې یا رشوت ورکړي او یا هم قانون تر پښو لاندې کړي. آیا د افغانستان ځینې قوانین د اداري فساد سبب نه کیږي؟ امان خان معروف خیل لیکي، د پاکستان له هریپور څخه دغه ایمیل درستوم. زموږ کمپ بارانونو ټول ځپلی، تر اوسه چاغم ونه خوړ، کورونه ټول ویجاړ سوي او خلک ډیر ناچاره دي. دا وستا سوزنی ایمیلونه. اوس هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه په پیل کې اوریدونکو د برېښنا پر ستونزه خبرې کوي.
زه عبدالرحمن روسان ولایت یې او تم ساري له سفر طالب وګیم. د برق ستونزه موږ لرو په ټوله روزګان کې، چې حکومتي دغه نشته چې چاته برق ورکړي. هر شخص په دینداري ورغې چې دي، که چیرې په دې راوتلو سوالې کې د تنګي بند وتړل شي، نو ټول روزګان ته به امنیت برق ورکړي. د امنیت ستونزه هم نشته. السلام علیکم.
ایران کابل سے برق دستگاو آیا دیگه یه خواه دستگاوی را یوری ده بولی خواه بیگونه مظلوم ده چاره مغوانه ابوانان پا ایران که بدار داری آیا داده ده دوستی ده که دوستونی داده ده دو بخش پالیسی بانگی جی ابوانان دلالت روی که
ما یه ولاندی ساعت سیداغه حکمت قوالی چی افغانستان او باکی ایچ شایده نکه یه خواهی ټول افغانستان ته دې سراسر برق راولي، نور هېڅ شی ګټه نه لري. د دې وطن د اقتصاد په باره کې ورسلام احمدالله آباد.
موږ د کرمان د مهاجرینو د ایران د دولت څنګه په ازاد یو شلوغونه دي، نه اجزه ګوري، نه کوچنی ګوري، نه لوی ګوري. ګر د سرایو تر حال دی هغه چې څوک مدارک لري، درې شپې څلور شپې بازداشتي پس له هغه بازداشته هم څو جرمې دي، څو شیر دي. یه انسان فکرمان که نسو کواله کار رو کن زه قادر دی لوګر دی ولایت ته ځم کوم له افغانستان څخه د مالا غښتنه د پلیاج خدای پرې صاحب باندې قبر مکه وي. ایران پاکستان دا نه غواړي چې دې کې ولې دولت کوم دې دولت کوم دې سړی پیدا شو. دا او څه ته حضور کوي چې دا اشرف کې چې دې عمل کوي یو یو وخت مزه دا که
کوم تلویزیون څخه به خدای فزابي د چا څخه د شنخته کارت څخه کی، د چا څخه بس د مجر کارت څخه کی، مجر کارت شنخته کارت والا تم څنګه کی، مجر کارت والا تم څنګه کی. دا غته پیغام وصول او دغه ته د خو
د پاتیا تم کنه خاص نه لا خلنی تم در دا پیغام در لګم. زما پښتنه دي د ترافیکو لوی مجریات حدا ده، که کته هم د افغانستان په ټول ولایت کې په څلور ورځې شو لاتې کې دا چې بازار کې ترافیک موجود وي کله موجود نه وي، او دا هوا خسی ترافیکی پی ہے اثر افغانستان کے ڈیرا منڈی کی او ډیر خلک خپلې قربانۍ د لاس ورکوي. په افغانستان کې خلک په جنگ او په جګړو کې دومره نه وژل کېږي لکه څرنګه چې خپل ژوند په ترتکي پیښو کې د لاس ورکوي. زما له دولت څخه غوښتنه دا ده ټولو ډیرګانو ته باید اسناد ورکړل شي، یعنې لایسنس ورکړل شي. هغه څوک چې سن نه لري هغه باید موټر په ښار کې ونه چلوي، ځکه بې ګناه خلک یې ټول پیدا کړل.
دا ترافیک نه دی، دا ترافیک ډېر دسوګ موتر اوسي. داسې یو حال یې شروع کړی د 500 روپۍ پیدا کوی نه شي او دغه کارونه شروع کړي دي. دا ډریوران خپل دسوګ موتر اغلی دي.
پکتیکا سری می څخه ګومل پورې عمومي لار دیوارو په مخ تړل شوې ده. ټول دولتي چارواکو تر اوسه پورې کوم جدي اقدام نه ده کړی او یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
زام د زابل ولایت خبرې کوم. د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ باندې د یوې میاشتې لارې بندې دي. هلته په لسګونو ماشومان او ښځې د ولادت په خاطر او خلک سپین ږیري مریضان وژل شوي دي او یو ګونی اوړه په 10,000 کلدارې باندې خرڅېږي.
ما کرجی صاحب ته پیغام ورسوه چې زموږ مالونه یخمندۍ ته د واورو نه کړه چې خرڅونه نه لرو بعد موږ ته خرڅونه راکړل شي.
جل نور ته د هلمند خبرې کوم. مسلار صالح خبرې چې کله تر بي بي سي خبرې شوې د ایران د مداخلې په هکله هغه موږ ټولو پښتانه یو څه تاجک کړلې کوزبا چې ټوله تاییدوو او د سپاهي پاسداران افغانستان کی مداخلہ کی استخباراتی ملوڈی افغانستان سر سیاسی بغیر کی دادا افغانستان چدا نظر تائید کی
دا چې د افغانستان انټرنیټ ته کچېره موږ پام وکړو ډېر څلور پیسې مې هم ډېر زیات کټ کوي او دا چې زموږ پکتیا ولایت یو سرحدي ولایت ته موږ انټرنیټ ته ډېر زیات ضرورت لرو. که چېرته دا 3G انټرنیټ چې دی MTN او د اتصالاتو لخوا فعال شوي دي دا په پکتیا کې نشته. دا چې د اتصالاتو 3G نیټ 11 ولایتونو ته غځېدلی لګي او د عربا نیټ چې دا د 3G سره مرکز کابل کې لا موږ وواړو چې پکتیا ته هم زر انټرنیټ ورسیږي. د پکتیا ولایت د تمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمي کندر زما غوښتنه د مخابرات وزارت څخه دا ده چې د افغانستان د ټولو داخلي شبکو انټرنیټ ډېر کمزوره شوی دی او ګوګل زر سرچ کېږي نه. زموږ د کمپنیو سره هم ډېر په تنګ دي چې ورته ووایه چې وروره اړیکه ورسره ونیسو چې ورته ووایه چې وروره موږ ته سیټنګ روانې دې نمبر ته یا دا موډیم ته سیټنګ نه رالی دي. مشکل دی خلک بیا موږ سره مزاحمت ده چې تاسو باید داس نفر دي مخابرات وزارت دا ویلی چې داس نفر ته باید اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د ګناه خلک وګوري.
افغانستان د میدان وردګ ولایت څنګه باټه ولایت څنګه ده درې دا محمد خیل دا کلی اوسېدونکی یم. بهرام په تهران کښې د مسافرۍ شپې سبا کوم. زموږ د ګران هېواد پر سرحدونو واکمن پولیس بعضې متادان او بعضې رشوت اخیستونکي دي. دوی د مخدره موادو د قاچاقونکو سره لاس لري. سرحدي پولیس بعد فاصله مجهز دی لور خلک وي کچوا ته د خدمت پر ځای خیانت ونه کړي. کوم کچوا چې زموږ په خبره حمله کوي دوی باید د فرماندهي په امر پرې ځوابي برید وکړي.
افغانستان کی یو اسلامی پوہنتون جڑی دا یو ډیر مفید او ډیر فائدہ مند کتاب او فائدے بھی داغ وی د افغانستان مسلمانان او دې ته به ډیر خوښ شي چې دا یو اسلامی پوہنتون دا خدا کې د اسلامی زده کړې کیږي او دې ډیرې فائدې دي. وا فائدہ ای دادو چې دا په صلح باندې په ملي صلح باندې ډیر مثبت تاثیر ولري.
ای کل افغانان د نړۍ مسلمانان کل افغانستان ته په هر لمانځه کې دعا وکړي. ما هیله دا ده چې زما پیغام نشر شي او بل ته چې دا خپل د ټلیفون شمېرې اعلانوي د ازادي راډیو کارکوونکو چې دا غواړم چې هر وخت د هر وخت خپرونه یې خپل شمېره ښه په کرار کرار هر توره جلا جلا ووایي.
زه میا فضل کریم یم د میدان وردګو د ولایت د نرخ د ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی یم. خو د دغه ولایت د پوهنې رئیس وم. لیکن نن ورځ مې سهار په اوه بجو خبرونو کښې د ازادۍ له راډیو نه د هوا د حالاتو برنامه واورېدله. د ازادۍ د راډیو له ټولو کارکوونکو نه ډېره مننه کوم. خدای وکړه چې دا برنامه هم دایمي شي. زه دایمي اورېدونکی د ازادۍ د راډیو یم.
زه د روزګان ولایت ته کښې زه د ولسوالۍ د تمزان د لکهدارۍ اسملاجان خبره کوم. زما پیغام دغه دی چې د کرزي صاحب د مخ پوست ډېر نری دی، چا ته په کلکه نه شي ویلی، چا ته په ملامت نه شي ویلی. نو کرزي صاحب محترم دي، دغه شیبه کښې خپل پر ځای دي. یو بل داسې سړی کښېنه دي چې هغه به چا ته په کلکه ویلی شي. دی د خلکو احترام و عزت ته ډېر ګوري. پاچهي حکومتداري په دا رقم نه کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام دغلته پای ته ورسید. ستاسو له همکارۍ او مینې مننه چې تل مو له پروګرام سره ساتلې ده. تر بل پروګرامه د خدای په امان.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.